سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستنه 9 بجې شوې. زه فرشته سحاک دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کوو د نن ورځې په خبرونو. په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لک تر لک شپږتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
او متاسفانه چې 14 نن مازیګر د سلمان په درک سره کې شوی دی، نو د دې تایید کول به تجزیات د روسه بشریکي
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چې دا 14 د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرناو سیمه کې د ایمرجنسی روغتون ته د چیرمه سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشرې به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی خطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بنټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ شمیر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني هي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلارې لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د یالتونو په کچه دغه ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحه وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپل دوه فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیفته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیا نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي د غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته و. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامه وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. پا په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو تر کلی کوم. دا خبرونه په لار کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریز ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو پر وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
موږ تا غسی مرستې لکه څنګه چې کیږي هغه نه دي سوي، لکه موږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتی دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي، څوک نه دي راغلي چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سرور کارا کور سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبری ټولګه د برخې ته راغلي. ورزو د خبرونه په راپورونو پایل کوو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې تبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روز و اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او پزنګړی توګه د خزو اونجونو د وضعیت په اړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانانو په اړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وسته دی وخت را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکل باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکل باندې دیم کوایست تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تامه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غک هم چت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه بل نړیوال ټولنې سره د دوی د خپلتیا راتلون کې زیان منه کړي. کسام طالبانو د یونما په خبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو لمرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ. خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په وی خبري غونډه کې ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. لدی وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند اندېښنې نوي ختمي کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقوقو بیلابېل بنسټونو افغان میرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بے وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور درس بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیه پکې شامل وي وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت لامل وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو موده پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې دی وی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې یو یا په احزاب کې یو اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي، متاسفه هلته دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي. مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم د سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسکسي سي کورنۍ مشر چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو له امله به په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپل ماشومان ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولارې مرمشت اوسیدونکو بیا وای نه پوهیږي چې لدې احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل لا به سپوږمۍ اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل ویپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پروګدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یان د رواني اونۍ دوشنبه او سې شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواخ سره مخ دي. دا راز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
من نن نه دا پور کوم د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړه د موږ سپو هاوی نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډیر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دیم خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقدامات ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 255 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 104 د شکورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو موږک ازادي راډیو نه اوري. په اسرائیلو کې به ساري اعتراضونه د دې باعث شول چې بازارونه ولاره بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځند راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتول او وجل کې دوروسته ل پرون رئیس پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څوپات برمتخ پلو کورونو تستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر نورو.
د غزه په تړنګ کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه ورسته سلګونو زره قهرجن مترزان له برایي راهسي د اسرایل لار کوڅو تراوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان طرحه ته غاړه کشیږي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون ویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنځشنبه یا جمعه په ورځ لنیږدي واټن څخه لګیدلې او وجل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپل شعارونو کې اوس ناره وهله او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ژغ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمتخ خپل کورونو تستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې لپاره راهسي ساري نه دی لیدل سوی غشتنه کړي. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیايي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډیدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی و او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه و ورګډ سوي. د اسرایل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې لپاره راهسي تر ټولو لوړ وو او د ځینو ټولنو د اټکل لمخې په طلبیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرائیلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې وو. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرائیلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرائیلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو پر خاوره کې د ننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چاره شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونو جریبه ځمکه د سیلابونو لګواخ وشغورل شي او زرګونو جریبه ځمکه ته به منظمي اوبه هم ورسیږي. په دې اړه لسی منځم همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایمانداری غوښتنه ترې نه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چاري پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونه ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2,000 جریبه کرنې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي ترڅو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظمون همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږ اوبو سره خړوبې کړي.
دا غمزه کې چې موږ ډېر پستلی ډېر پختای خواري آمدن ملج دی، دوه پسله موږ وبم پر لګو یو موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن ملج دی. موږ خواري په کارو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیزار دی چې ستړیا وي مدیر چې وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه د ولی وبږي په ورکه مې تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصلي کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینې او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس مرش دا هم زکی ګرد تروی او خوشې او د غدی او بو برمی دبا ان چې دی دون زاین په وبی نو چې دا هم کاری د از مر سره وکي وار بس مر دا هم زکی او څه اصل وکي دا یسانان به سپر ټیکسی یو اصل به لاس تا وار سی وسه هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په ویندارو مصرف نه ور جوړي. مر زکی ګرد دا نه بات او نه جوړی دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکې د خاورې اصلاح او د سطحې اوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 2,000 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10,000,000 افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکه چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 200 جریبه چې دا هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو په دې برخه کې 15 دقیقې بحث درته چمتو ته نشر ته چمتو ده، خو دغه مخکې د خبرونو لنډیز په پلازمینه کابل کې د 14 د خبرونو په تړاو د رويټرز خبري ایجنسی راپور وایي چې د پیښې ځانمرګي بریټ وو او په پایله کې لک تر لګ شپک تنه وژل شوی او دیالس نور ټپیان شوی دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ویل چې په دارلمان کې د پیښه شوې ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي دي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې قطر تر رسیدلې دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استازو سره وګوري. د جرمني هي اخی بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورت کړل. کچیرته دغه ګوند یا لاتونو په کچه د غټاکونو کې بریالي کیږي ل دویم نړیوال جګړې وروسته به د هي اخی ګوند لومړنی بریا وي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز بریټ کړی دی. رويټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز بریټ شانټ کړی دی. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکول پاره هم بحث کیږي. او روسي خبر دا چې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویل د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2021 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله شپږ تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخ دی سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل اوریاخیل سه پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایست چې پر رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب لري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم سي فرانسویان دي دیږي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیږي هم هغه کوم نظر چې په خوا د افغانانو په مقابل کې دلو د مورست تر بلې اغه هم په تغیر دودا او راویای له افغانانو سره هغه کومې کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلای کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلی ورخل سب علت څه دی؟ د غنیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي ک هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سیمه مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو.
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پال کیږي بدبختانه وایم، او دغه 20% یا 30% نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله ای نور مسائل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره راځي ستاسو خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفروي اغه نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریب او د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتونه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کړي دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه یاغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه. بیا هم تاسو ترزو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په سمانا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دې په وینا باندې هغه تویشت افغان کډوال افغانستان ته ډیپورت کړل چې د دې په وینا باندې په جرمنی باندې کې ښکېلو. متاسفانه ما مخکې هم تیر ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کال چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز و او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدل، اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسنوي ظاهرا خداسي ښکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخیرت کیږي یا دوی راځي ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ باسونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورت کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورت بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورت نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر وو دغه پړای مو ویلی چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي. متاسفانه دغه سه هغه خو خو هم شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستوي. ممکن شاهدان وو، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې جبه په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه و. هم ورستله 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو دی واده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوال سره چلند کیږي. بل
بل اور خل سه دغه کسان چې افغانستان ته لېږل کیږي او د اروپאי چارواکو په وینا چې جرمی سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
به تر معلومات اسی سو هغه لدی ماحول سره د تعداد سي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمی سابقه ولري یا خواني دولت کارمندان وي او یا التا کوم شخصي شخړی یا خصومت پونه ولري متاسفانه سی هغه التا ډیپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوال تا التا خو ته لا جنجال نه زیات سول خو ز دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بی بندماری ته دوام ورکي زه په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمني کوم عمل چې دی افغانانو په مقابل کې وکړ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم چې کوم بیکګراوند یا کوم تصویر چې موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو له دغه سي بندوباري نه له دغه سي کړنو نه له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو لخپل منځي شخړې ورسته چې پر اسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله. هلته له دې پیښو ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سي ویډیا هلته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي.
دلته خو په خوا هم یو قضیه سي و چې تاسو معلومه یې غدي درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته سوله. لاریون په ګډوډي بدل شو ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. اغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د جبه پسار ده او خدای نه خواسته اغه نوم سي سي افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي. افغانان جنگ خوخي افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي. دلته د دوی لامل د ولست زیان رسيږي د ټولنې ته زیان رسيږي خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند چې دا افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای کو وکیلانی دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم دا فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه څه کړنو نه دغه څه له دغه څه بندوباره نه لاس په سر شي کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي هغه افغانان چې حالت ل ل ل ژوند دی له ګواخ سره مخ هغه افغانان ته د کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوالو ته څوک څه نوی راځي.
ډیر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبر کړی دی غو یعنی یو کس ما پکې ولید چې تر ډیر شو کلونه پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتل اسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي یا مثلا یعنی دا ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبر کړی دی غو معمولا تنکیز علمي دي چې جرمونه یې کړی دی، هغه جرمونه باندې مختلف.
سلمي صاحب، اوتریش هم په دې ورستوي کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پایل کړي. په دې اړه راته وایي چې عملاً د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی؟
څنګه هم امداد لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه د حکومت ډلې سره توافق کیږي بیا نور په یوه اتحادیه دریز ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او دینه و دینه نورم دغه د تلار پیدا کړی. یعنی چې خبره اترې وکړي لو سنه یو کمیډال سره هغه یې ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وچلته جرمونه کړی وي هم په استلار مرادي تر لاسه کړی وي هم د فنا وخت نه رات شوی وي. نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي. اما د اوس خدا څه وایي چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته پکسر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیست ممکن د نور اروپایي وادو ته هم در لاره جوړ کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې جرمونه باندې دل تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث ملمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل زیب تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغه سی ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي. څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغه سی کارونو ته او دغه سی بندوباره ته د پای ټکی کې نه دي. دا بلری نه وی چې که سالم حکومتونه وی هغه د ماجرو خلاف هم نه وی د دې په مقابل کې خپل دریض بدل زکه او نو غواړي چې د خپل ټولنې لپاره د مشکل احساس کی ایجاد کی یا هغه خلک پری دې چې دوی ټولنې دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. په خوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تیر یو کال نه راپدې خو دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه سل فیصد نه 50 تر راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چیرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کی او دا لری خبره نه ده که چیرته خدای مکړه خدای مکړه د جنه هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم دوه نفر مجرم دي، اما دغه نور چې د اساسي پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوی ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې دغه سي کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپل پله مسله یې په خپل د حل کې دلته دولت ستا قانون ستا لاله سي دولت له لاله خپل مسله حل کړی، نه په خپل سری عملو باندې نه په خپل سری خړو باندې.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناغښتون کې اخراج کړی دی، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام وو که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات لمخې خو همدغه څه ښکاري چې دوی د لومړی قدم واخیستو، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا دیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمین شته دي، ځکه ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي. یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري یو کوم فشار چې په پوسنی حکومت باندې دی، پوسنی حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي شوی توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولای سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولای شي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولای شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولای شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، اما دا چې د ریپورټ حکم پې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. د عمل هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېر مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کومې کورنۍ دي، ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوي، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په دغه خپل اولاد تر دغه ځای پورې کوئ، په دغه سي مرګونی لار باندې هغه کوم دغه تم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو په ګټه زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه یې خپل هغه تفتر ګلاندې بوي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب بشاید حالي، تاسو بشاید حالي اساس په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سل ته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلتا. خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دادا چې خپل وطن پاتې، خپل وطن کې پاتې یو هغه کوم اولادونه ونه شي ځای کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکي افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي، یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دي مسائل ملمیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو، دغه پروګرام مونږه شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړې دا ورستربلې وسیکيږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشکیل کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی. ځکه تابان دا خو طبي خبره ده، ستې وي ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې امنستا او دل ترازی ته یو چارچوب کې زندگی کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې منی، او هغه قیدات سترغه ته په ځان عملي کوي، سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. دغه افغانان خو بیا هغه سرکخه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړی ده او دا دې ته دوام ورکو، او هیله مو دا د نورو ملکونو کې بلجیم دا، آلمان دا، سویډن دا، ناروی دا مونږ ملګرو سره په تماس کې اوسو چې دیغوی په مرسته وکول شي په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسې. سلمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوې د پناه غوښتون کې په توګه داخليږي او عمر یې کمی، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
لکه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غوښتل ټولنه کې ادغام شي. او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغه ته تاسو سرپرست ورکول کیږي، په یو لوی کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې غوړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، دغه سرپرست هغه سرپرست وي. تمام تاسو نن ځنی وخت ځنی کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نه ښنې ادغام کیږي، یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځنی جرمونه وکړي او پایلې دغه شي.
بل اسلامي صاحب، د اوکراین د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه د وګونې سوې دی، په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه که مستقیما یې د وګونې ونه شو، بل دا څو چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، دغه تعداد زخت ډیر وو، او دوی لغوی او خلک سره ډیر مصرف شول، نو یو څه د افغانستان مسالې ترهیر شو، د افغان کډوالو کنه غنه مخ کې حکومت ټول پناغښتون کته یعنی کوه ایم نه نه وی فساد پناغښتون کته ډیر په کم وخت کې ی د پناغښتنه و من لا متاسفانه په دم باید و من چې په حکومت باندې فشار وو د ډیر زیات کډوالو په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړل او د پناغښتنې پروسه یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتیږي نو ممکن دا ګروپونه یا د هغه ډلو لکه افغان کډوال چې دي هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو ل مجبور نه سي راځي دلته د دی د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه چې هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بے ځای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي الته غوي د مشکلې یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خصوص وضعیت بدل دی په دې خاطر د کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی ثابت سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت شي او طبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته ځون خطر وي دا طبي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کلته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خبره شوې همدغه سکتور چې دوی به د بند موده ترک چې دا په جرمونو باندې تورن شوي دی هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم پټیدیان کې نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي د هغوی ژوند به څه رقم کیږي او یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خدا سي کاری د کاغه کډوالو سم په افغانستان کې دی او کې مډال لتر هغه لاندې دی او تر اوسه نه دي سپارل شوی خپل کورنۍ ته. نو دا سي کاری چې دوی به خپل د بند مدته تیروي یا ورسته به خوشکیږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کومک سلامل شولې کپلندو کراته وایست؟
بله د بخنه نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خبر کړی او ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورت یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت